السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنی خو بے ساري بریا. افغانستان په 130 منډو سکاټلند ته ماته ورکړه. فوټبال کې بیا بحرین ته د افغان تنکیو لوبغاړو سفر لغوه شوی. اروپایي ټولنه وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اړمنو افغانانو ته مرستې رسیږي.
د افغانستان په هکله لکه څرنګه چې پوهیږئ غواړو چې له هغو افغانانو سره همکار واوسو چې زموږ مرستې ته اړتیا لري.
او کندوز کې د خولیو او چادریو بازار تود شوی.
مخکې دا بند و اوس عمارت راغلی د خولې لږ زیاتې سوي زیاتې به سر کوي.
د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالب چارواکو دوحا کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره کتلی. ولکه افغانان سږکال له خپلو مینو بې ځایه شوي او د سپین بولدک لاره له یوې ورځې خلاصېدو وروسته بیرته بنده شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحا کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي برادر او وانګ یي پرون ماښام سره کتلي دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایندوی وانګ وینین پرون تر دې لیدو کتو مخکې وویل
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځني سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یي د طالبانو د سرپرست حکومت له یوه پلاوي سره هم وویني.
在多哈期间，王毅国务委员将会见阿富汗塔利班临时政府代表。
چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دې وړاندې هم د غلطه له طالب چارواکو سره کتلی دي. ملګری ملتونه وایي سږ کال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا د راپور له مخې دا شمېر کسان د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل پرونی راپور کې ویلي ډېر کسان د سختې بېوزلۍ له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو اصلي مینو ته بېرته ستانه شي. د راپور په داسې ورځ خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې په راروان ژمي کې به نږدې 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کیری سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې ولیکل د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د زرغون منځني ختیځ طرحې په نوم کانفرانس په څنګ کې وکتل. عمران خان له افغانستان سره د مثبت تعامل د غوښتنې په ترڅ کې د افغانانو د سوکالۍ لپاره د افغانستان د شتمنیو پر آزادېدو ټینګار وکړ. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. یو ورځ وروسته له دې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونه کسان او موټرونه د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي. په وروستیو کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د مسافرو او بربري موټرو پر مخ د څو اونیو لپاره وتړلې، خو د تورخم دروازه یې تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفر سره هممهاله پرانسته. افغان سوداګر او باغداران وایي چې د پاکستان له لوري د لارو د بندېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. څرګنده نه ده چې د سپین بولدک لار پرون ولې بیرته بنده شوه. او د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسون رئیس زین الدین نظام حاجیف د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید شوکت میرزایف په سلو کې تر اتیا زیاتې رایې ګټلې دي. د ده په وینا د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیرو خلکو رایې وکارولې. د اسلام کریموف له مړینې وروسته شوکت میرزایف د ازبکستان واګۍ په لاس کې اخیستی. سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د لړم څلورمه او د اکتوبر 26 نیټه ده. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. افغانستان د نړیوال شلوره جام خپله لومړنۍ مسابقه په خورا لوی توپیر سره وګټله. افغانستان چې پچه یې ګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سکاټلند ته 191 منډې هدف ورکړ. ګڼو افغانانو پر دې بریا خوښي څرګنده کړې او د خوښۍ پیغامونه ورکړي دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
افغانستان د نړیوال شلوره جام خپله لومړۍ مسابقه په خورا لوی توپیر وګټله. افغانستان چې پچه یې ګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د څلور لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 190 منډې وکړې، خو د افغانستان په وړاندې سکاټلند صرف 6 منډې وکړې شوې. مجیب الرحمن بېساری باولینګ وکړ او د سکاټلند 15 مهم لوبغاړي وسوځول. راشد خان هم څلور وکټونه واخیستل. مجیب الرحمن چې د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو، د لوبې په پای کې وویل په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو له لورې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ رپېدا او پرلپسې تشویق انګیزه ورکړه. تر لوبې مخکې د افغانستان د ملي سرود د ژغېدو په مهال د افغان کپتان محمد نبیل سترګو اوښکې وبهېدې. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سکاټلند په وړاندې په ډیر توپیر بریا له دې کبله مهمه وبلله چې سکاټلند په لومړي پړاو کې درې واړه سیالۍ ګټلې وې او په شروع یې د دې مسابقې لپاره میدان ته راوتلی و.
سکاټلند له دې وړاندې په مخکې سیالیو کې درې پرلپسې لوبې ګټلې وې، اما خوشبختانه چې افغانستان ورته ستره ماتې ورکړله. د ویل چې د افغان لوبغاړو روحیه ډېره ښه ده، لوبغاړي په ډېر ښه پلان سره ولوبېدل او سکاټلند ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړله. انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله وشي کولی چې خپلو هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې بری خوشي ښکاره کړې ده. د لوبې له پای ته رسېدو وروسته په لوبغالي کې یوه نندارچی وویل
سکاټلند هغه لوبډله وه چې په ورلد کپ کې د ټول لوبې خپلې ګټلې وې او افغانستان ورته ماته ورکړه او د بریا د ټولو افغانانو ته مبارک وي.
یوازې ښه باولنګ نه و، بلکې تر هغه مخکې ښه بیټنګ مرسته وکړه چې افغانستان دا لوبه په 130 منډو وګټي. حضرت الله ځازی او شهزاد محمدي هر یوه 44 او 22 منډې وکړې. ورپسې رحمان الله ګربس 44 منډې وکړې، خو تر ټولو ډېرې منډې نجیب الله زادران وکړې. د په 44 توپونو 9.5 منډې وکړې. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال او د کرکټ د چارو شنند متیولا عابد بیا وایي چې دا لوبه د افغانستان لپاره له دې کبله هم ډېره مهمه وه چې د کرونا د اوبا له کبله له یوه اوږده ځنډه وروسته د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته د مسابقې او مینوالو ته د کرکټ د نندارې زمینه برابره شوه.
هر لحاظ نه افغانستان ټیم خو وزلې ده او د نړیوال جام ډېر ښه پیلې وکړو. اسکاټلند ته دوی پخوا هم په 2015 کې په یو ورځني کرکټ نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه، دا بیا ماتې ورکړې په شارجه کې. او غټه خبره ده د لوبو د افغانستان دغه ملي بیرغ ځل رپېدل او ملي سرود اورېدل مینهوال ډېر ارمانو چې کله به خپل دغه حالاتو نه پس دا ارث اورې ګوري به نو ډېر ورته خوشحاله هم شو. په سترګو کې وخت کې هم راغلی نو کرکټ رښتیا څنګه چې نبی وایي د افغانستان د ولس د خوشحالۍ یوازینۍ وسیله ده.
ښاغلی عابد په عین حال کې وایي چې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبه یو اړخیزه وه او د 130 منډو په توپیر برای د افغانستان د ټیم لپاره یو ریکارډ دی. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. پاکستان د یکشنبې په ورځ هند ته په 10 ویکټونو مات دی ورکړه.
په نړیوال شلوریز جنگ کې مو د افغانستان د لومړنۍ بریا په اړه راپور واورید، خو د افغانستان د فوټبال درویش کلنو کم عمر لوبډله ونتوانېده چې بحرین ته سفر وکړي. بحرین کې د آسیا اتلولي مقدماتي سیالۍ کیږي چې افغان لوبډلې د ګډون په موخه ورته تمرینات هم کړي وو. لوبغاړي وایي د سفر لغوه کېدو یې روحیه ځپلې. دا چې دا سفر ولې لغوه شوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون تازه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د وی خبر پاڼه په خبرولو سره ویلي چې بحرین ته له درویش کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډلې سفر لغوه شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د وروستیو ناسمو شرایطو له امله د آسیا اتلولي لومړنۍ سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته د افغان له درویش کلونو کم عمره لوبډلې د استول لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبرۍ له هڅو سره سره دا سفر د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لولوري لغوه او په دې سیالیو کې د امید لوبډلې حضور پاتې سن. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک ملي کمیټې او په کابل کې د قطر سفارت په همکارۍ دوهې ته د افغان لوبډلې د سفر په اړه د تخلیه او ژغورونکو الوتنو سره همغږي شوې وه، خو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د سیالۍ د ترسره کولو د قوانینو له مخې او د بحرین پر وړاندې د افغان لوبډلې د لومړنۍ لوبې ترسره کولو لپاره د نه رسېدو له امله چې دا لوبه باید نن ترسره شوې وای دا سفر یې لغوه کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وسنی وضعیت په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي چې د دغه سیالۍ د ترسره کولو او بریا لپاره یې نږدې 15 ورځې سخت تمرینات وکړل، خو د دوی په خبره ټول زحمتونه یې حیف شول. امان سرداری چې له درویش کلونو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړی او د پروان ولایت دی وایي د دې سفر له لغوه کېدو وروسته د ملي لوبډلې لوبغاړي له روحي پلوه سخت ځپل شوي دي.
سفرای ممکن مې وکړم چې ما بتونیم با امیدی به مردم امیدی به
دا سفر د دې لامل کېدای شوای چې موږ خپل خلکو او لوبغاړو ته دا هیله بخښلی وای چې د افغانستان د فوټبال لوبډله بیرته عادي حالت ته ستنه شوه. خو د دې سفر په لغوه کېدو ټول لوبغاړي سخت خواشینه شول او روحیه یې له لاسه ورکړه.
هیله زیات شوه، خیلی مایوس کننده است، بازیکنان خیلی ناامید، روحیه خوبی ندارن.
په ورته وخت کې ناصر چې په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر له نیمروز ولایت څخه راغلی و ازادي راډیو ته وویل
مازی وی مشکلات به ایز قدر را آمدیم از این ولایت دو
مک 15 پر از زحمت و ویست او تمرین مو کرد در طول ولایتون و لوبغاری کابل تراغلی و چه پده لوبو که گردون وکری خو متاسفانه بریالی نشد.
جلسه ما تمرین داشتیم ایز قدر ما زحمت کشیدیم، زحمت ما را عقل ما را کمید.
د سفر لغوه کېدل او د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډلې نه ګډون د افغانستان د سپورت او د راتلونکي په اړه اندېښنې را پیدا کړې دي. د رزمي لوبو لوبغاړي احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل که په داسې حالاتو کې ورزش ملاتړ ونه سي په افغانستان کې د ورزش راتلونکی به له ننګونو سره مخ سي.
د ورزش هغه فعلا چې قسم توجه کې باورزش است یا باورشکار هستن اگر به قسم باشه ما اندې ورزش
که د ورزشکارانو ملاتړ وشي د ورزش راتونکو به خوي، خو که وضعیت داسې دوام وکړي د ورزش راتونکو به په افغانستان کې لستونزو سره مخ شي.
ولی فعلا که د کوم وضعیت است د وضعیت متاسفانه د ورزش افغانستان خوب نمیبینم.
په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی انوش دستګیر تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ټاکل شوی چې د پروګرام له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو د جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره په دوبۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره یو دوستانه سیالي وکړي. نوموړي ویلي چې د دغه لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټول امکانات په واک کې لري او باید زر تر زره د تمریناتي کمپونو او رسمي لوبو لپاره عملی کارونه هم پیل کړي. ومغوښتل په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو او د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ځواب نسوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس راځئ چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو لنډیز درته خبر کړو.
بریتانیوی انډیپندنت ورځپاڼه د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې پر پلان مطلب خپور کړی. وړاندې په مطلب کې لولای چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل مل پلاوي سره نن سه شنبه په قطر کې د طالبانو هیئت سره ګوري. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼه هم د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله کړي چې دغه سفر کې به په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وشي. تر دې مخکې چینی چارواکو د چین په ښار کې د طالبانو له مشرانو سره هم لیدلی وو. ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وانګوین له خولې وایي چې چین د افغانستان د یو ګاونډي پخوانی شریک او دوست په توګه تل غوښتي چې په افغانستان کې ستونزې د خبرو له لارې حل او فصل شي. په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا به د چینایي او طالب چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وي چې د دواړو لورو د رهبرۍ په سطحه ترسره کیږي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام په تړاو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې تر راتلونکي یوې میاشتې به د افغانستان په پلازمینه کابل کې خپل استازي ته یو ډیپلوماټیک دفتر پرانیزي. د مطلب په دوام کې راغلی چې اروپایي ټولنه په دې اند چې په افغانستان کې له طالبانو سره د محدودو اړیکو پالل اړین دي تر څو طالبان پرېنږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو لپاره پامن پټنځای بدل شي. اروپایي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو خوندیتوب وشي او په دغه هیواد کې د بشري بحران مخاوني ولشي. اروپایي ټولنې د جیشل یا د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي لرونکو هیوادونو د غونډې په لړ کې افغانستان ته د یو میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي او د خیریه سازمانونو له لارې به پر خرکو وویشل شي. اوس فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي چې اروپایي ټولنه اړمنو خلکو ته په شفاف ډول دغه مرستو د ویش په اړه اطمینان نه لري. ورځپاڼه دا هم ویلي چې تیره میاشت د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماټان هم کابل ته ولاړل څو افغانستان ته دغه اتحادیې د نورو ډیپلوماټانو د ورتګ مسله وارزوي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په باور په کابل کې د اروپایي اتحادیې د دفتر د امنیت ساتنې تصمیم لا نه دی مشخص شوی، خو دغه ټولنې ویلي چې د دفتر د امنیت ساتنې مسؤلیت یې د طالبانو په غاړه دی.
اروپایي ټولنه وایي غواړي په دې اړه ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسیدا دوام پیدا کوي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو دو ادارو خبرداري ورکړې چې د سږ کال په ژمي کې به درویش میلیونه افغانان د غذایي مسؤلیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالو د مرستو درېدا او په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدا په هیواد کې د خوراکي موادو ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل د اسمات ساروان پر راپور کې.
اروپایي اتحاد وایي له طالبانو سره تماس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د دې اتحاد ویندوی نبیلې مسرالی د دوشنبه په ورځ وویل چې د بشري مرستو د دوام او له افغانستان د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو ایستل له طالبانو سره د تماسونو دلیل دی.
On Afghanistan, as you know, I've said it a few times before, we are working.
د افغانستان په حق له کسرنګ چې په هیږي په خامو هم په زولونو ویلي چې موږ غواړو چې په دغه هیواد کې لږ حضور ولرو. په امنیتي دلایلو جزئیات تر سره نشو شریکولای، نو موږ په زولونو ویلي چې دا د رسمیت پیژندلو نقشه نه ده. غواړو چې له هغو افغانانو سره همکار ووسو چې زموږ مرستې ته اړتیا لري، نو په کار ده چې له طالبانو سره په تماس کې ووسو او د اروپایانو او خطر سره مخامخ افغانانو د خوندې ایستلو لار هوار کړو او همدارس ډاډه شو چې افغانانو ته بشری مرستې رسیږي.
Afghans at risk and to ensure the continued access of humanitarian aid.
The European Union and the EU have also called on Afghans to continue to support the efforts of the United Nations and the EU to make Afghanistan a permanent د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د سږ کال په ژمي کې به نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د نړیوال خوراکي پروګرام مرستیاله هیساو وایلی وایي چې افغانستان تجربه کوي په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی.
حاضر دمه په افغانستان کې د نږدې 3 میلیونه او 2 لک تنو خوراکي مسؤلیت نشته. په راتلونکو 3 میاشتو کې دا شمیر تر 200 میلیونه او 2 لک پورې زیاتېدای شي، ځکه چې سخت ژمی را روان دی. دا د افغانستان د نیمایي نفوس هومره دی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کار په وړاندې د غنمو د ویشلو پروګرام یې پیل کړی او د دې په نتیجه کې نږدې 40,000 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دې پروګرام پر اساس د ورځې هر تن ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. په وروستیو کې له افغانستان سره د مرستو په 2 نړیوالو کنفرانسونو کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې، خو د ملګرو ملتو ادارې وایي چې تر اوسه پورې د دغو مرستو په درو کې یوه برخه ورکړی شوې ده. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره وایي چې د فوري مرستو لپاره کابو 1.5 میلیون ډالرو ته او په 2022 کې د کار او کښت په موسم کې 2.25 میلیون ډالر نورو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی وایي چې نړیواله ټولنه باید په ګډه دې بحران ته ځواب ووایي، ځکه چې په افغانستان کې په لنډ وخت کې وضعیت له کنټروله وتلی شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندوز ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولیو او برکو بازار تر بل هر وخت ښه ګرم او تود شوی دی او مینوالي هم په زیاتېدو دي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندهاري خولۍ او د نجونو پر سرونو برکې لیدل کیږي. په دې ولایت کې دوکانداران هم وایي چې کاروبار ښه شوی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولۍ او برکو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رستي یو دوکاندار 15 کلن نصرالله ازادۍ روډي ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولو او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
زمونږ کار سده بیخي ښه سوی ده. مونږ سده دا واسکټ دا چادري دا شیان خرڅو نسبت مخکې نه ډېر ښه سوی، اوس چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر ښه سوی ده نسبت نه مخکې نه، اوس خلک ډېر سده استفاده ته زیاته ده. مخکې حکومت کې سده کمې خرڅولې یو لس دانې، اوس سده ماشاءالله ښه دي لس شل دانې خرڅېږي. دا قرار د قصبي خلک دي، دا کلو خلک دي، هغه خلک دي راځي سخت دي ماشاءالله کاروبار پکې ښه ده.
په دغه رسته کې په دوکانونو کې شنې رنګه چادرۍ زړول شوي دي او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستي یو بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغه حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې هغه کېده، اما حتی دا بعد خولیګانې چې خرید فروش نه کېدو بندې وې، داسې چک پاینو کې بندېدل، او اوس کله خولۍ ازادانه خرڅېږي، خولۍ خرید فروش ښه خرڅېږي، له 500 نیول تر 300 او 400 پورې خولۍ خرڅېږي. دغه خلک ډېر خولیګانې اخلي، ډېر یو چې ډېر مروج دي، خلک ډېر په تریان دغه وجنه ډېر خرید فروش کېږي.
په کندوز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 30 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خولۍ چې دی مقصد اوس رواجونه لږ درجه زیاتوي دي. قندرګي خولۍ خلک زیات اغوندي دې د خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بند و، اوس امارات راغلي دا خولۍ لږ زیاتې سوي دي، زیاتې په سر کوي خلک.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خبرو له مخې چادرۍ او خولۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي او پر دې سربیره په ټولنه کې د حاکم دودونو له مخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولۍ پر سر کوي. د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندوز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي
څه دوکان مال مې واخیسته، اوس غواړم چې خولۍ واخلم. دغه
سکندرگی خولی
دا حالت شده دا خولی حالت رواج دی او د سوالی که دا خولگانی رواج دی زکه په دغه باندې خولی مخه خوړی دی نو دا خولی شده یو سلاتیا دی دا 1500 دی یو مال دا 300 روپیه راک وای نه ډیره ګران دی
په داسې حال کې په کندز کې یو شمیر دکانداران د برخو او خولو د بازار ښه والي څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برخو خپل ځای حجاب ته پرېښی و او دغه راز د خولو بازار هم خورا پیکه و خو اوس خولو او برخو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو سهارنۍ خبري مجلې ته غوږ یې. د دغې خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلي دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. ملګری ملتونه وایي سږ کال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا په وروستي راپور کې شوې ده او ویل شوي چې ډیری کسان د بېوزلۍ له کبله نه دي توانېدلي بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. د پاکستان صدراعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کیری سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدراعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې لیکلي د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې کتلي دي. یوه ورځ وروسته لدې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه پرون زرګونو کسان او موټر د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي خو پرون د نامعلومه دلایلو له مخې بیرته بنده شوله. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د اسلام کریموف له مړینې وروسته شوکت میرزایف د ازبکستان د قدرت واګې په لاس کې لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 13 شپه په نړیوال شلوریز جام کې خپله لومړنۍ مسابقه په لوی توپیر وګټله. د افغانستان لوبډلې دا مسابقه د 130 منډو په توپیر وګټله چې د افغان لوبډلو لپاره په نړیوالو جامونو کې یو ریکارډ هم جوړ شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو که تاسو چیرته د ازادي راډیو پر راپورونو نظر لرئ نو زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته زنګ ووهئ او خپل نظر راته پرېږدئ. اوس هم ځینې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات مو ومنئ. حبیب ثابت سپینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومي ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې کومه مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې له امله ډېری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو په ساعتونو سره مزل سره د غرونو غونډیو جګو سرو ته خېږي. هلته په ډېرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بېخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. نو د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیسټم په پاره کولو کې هم ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته.
بعد له سلامه زمانه بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یوه غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتبو معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلق نور غربت او لګي داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، دغه خبری مجله هم دلته پای ته رسیدله. په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو